ریډیو ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سرټکی
د پاکستان پوزوای په پوزي ودانیو او سامان آلات باندې حمله کې ککړ کسانو پر ضد مقدمه د پاکستان پوزي قانون تر لاندې اورول کیږي. پاکستان کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غړو د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي درنه ختمه کړي. وینا کوونکو د تحریک انصاف په مظاهرو کې فوجي مرکزونو باندې په حملو سختې نیوکې کړي.
د پښتونخوا شمالي وزیرستان میرعلي کې ځانمرګ برید او د امنیتي عسکرو په قافله برید کې د اتو عسکرو په ګډون 12 کسان جوړ شوي. او د ترکی په صدارتي ټاکنو کې یو کاندید هم د 50% څخه زیاتې رای وانه خستي. د دویمې مرحلې ټاکنې به اوس د روانې میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي. د دې ترڅنګ به یو شمېر راپورونه مرکې اورئ موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم اشفاق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګل روز د کال 2023 مې د میاشتې 15 منېټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان پوځ ویلي دی چې په پوځي ودانۍ او سامان آلات باندې حمله کې ککړ کسانو په ضد به مقدمه د پاکستان پوځي قانون لاندې اورول کیږي. دا پیسلا نن د پوز د مشر جنرال منیر په مشرۍ کې پوزي کمانډرانو کړی دا د دیپ حق لباندې د چیرنې او د نور معلوماتو لپاره د پیښور څخه سینیئر صحافي او ستر خبريال اسماعیل خان صاحب د وخت مو سره ملګری دي. هغه تار کله کو اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب تاسو. وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د دې څه معنی ده آیا په پوز کې د نن د زنی پوزی کسانو چې دغه مظاهرو پلوی یادیدل یا دغه سیو ګنګوسی کېدل هغه اړخ ته خو اشاره نه ده؟
نه د دې دا چې کوم د کور کمانډرانو دا کانفرنس راولل شو دا خصوصي کانفرنس او خاص کر راولل شو یو د دې بیان هم دا معلومیږي چې کوم د بدرې روزو کې کومه دا پی خوش وي په ټول پاکستان کې او فوجي دغه تنصیبات چې کوم کمانډر لاهور کور یا یو ځای بل د چې څومره فوجي دا په هغه باندې کوم حمله وشوي دا د غیر په تناظر کې دا غونډه شوه او د بیان هم دا معلومیږي چې په فوج کې په دې باندې اتفاق وو چې دا رنګي دغه منظور نه دي قبولیت وړ نه دي تقبل نه دي او دا غي د پاره دي څه سوچ کوي چې دا رنګي کم خلک چې پدې کې کړو پدې دغه کې بس غډون کړو پدې رنګي پیښ کې او یې سره دي څه کول غواړي. نو د لامین خدا پته لګی چې فوج پدې خبره باندې ټول کار کمانډران پدې خبره باندې اتفاق لري چې دا کم کسان دي د دې خلاف ډېر سخت ګامونه پورته کوي.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان په پوز باندې د وړاندې نه هم دا شکونه کېدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په واقعي دره وستلو ذمہوار خلکو بلل. بیا د عمران خان لخوا په خپل ونګانو کې هم ځینې د پوز مشران یاد کړی شوی چې د حکومت په ختمولو کې دا غي لاس وو. نو دا مقدمه چې کوم کېږي نو په دې کې به د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې کوم مشران دي د هغوی څخه هم دغه مقدمو کې تپوس پختنی کیږي او کنه دی کې عام چې کم خلک برخدار دي یا برخه خسته په مظاهرو کې صرف د هغوی په غی باندې به مقدمه کیږي.
نو اوس پورې هو د ما چې کوم معلومات دي زه د خیبر پختونخوا ها د پورې ویل شمال څه د پاسه 1500 کسان د پاکستان تحریک انصاف کسان نیولې شوې دي او هغه چې کم دینو پدې کې د مختلفو مقدماتو کې دي کې د تحریک انصاف په خوانی ایم پی ګان هم شامل دي. ډېر خلک داسې دي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیران پاغي باندې هم مقدمه جوړ شوې. اوس پتا قتل غواړي چې فوج په کومه خپل اعلامیه کې لیکلې دي د پاکستان آرمی اکټ د فوج چې کوم قانون دی هغه او بیا ورپسې دویم دغه د سیکرټ اکټ دا دواړه قانونونه د دې تر لاندې نور د پاکستان د قانونو هم استعمالي کې خو دا مهم شونه پکې پاکستان آرمی اکټ او د سیکرټ اکټ. نو معلومیږي دا چې فوج دا اراده لري او د اعلامیه هم دا پته لري چې څه کسان یا ټوټو هون شمېل هو څه ډېر کسان داسې بي چې مهم کسان چې د چا خلاف په دې لامې کې ویل شوي دي چې فوج سره د حکومت سره ناقابل تردید د دې په بیان کې د لیکلي ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. نو کې دې شي داسې خلک د فوج د قانون دلاندې پاکستان آرمی ایکټ دلاندې یا د سیکرټ ایکټ دلاندې ورواچي طریقې انصاف د وړ خدا ویل کیږي چې سویلین چې کم دی په دې کې دادا لی فیصلې موجود دي چې اینټی ټیررسٹ ایکټ موجود دی د شتګردۍ خلاف قانون موجود دی. نو سویلین په عمومي توګه باندې آرمی ایکټ دلاندې پاغي باندې مقدمه نشي چلے دی. خو دا اوس قتل غواړي چې څومره کسان دی آرمی ایکٹ دلاندې بوزي یا عدالت پاغي باندې سر بیان دا عدالت پاغي باندې بیا سر نظر راځي دا اوس په دې کې قتل کیږي.
اسماعیل خان صاحب اخیری پښتنه ک د پاکستان تحریک انصاف ګوند غ پلویان چې کم 1500 نمونه د خیبر پښتونخوا تاسیات کول چې پاغي کې نمول شوې دي کداغه کسان نیو کیږي د دې خلاف دغه سی کاروایی کیږي نو بیا کم د احتجاجي مظاهرو امکان د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شته دي
د 1500 کسان خو نیول شوي دي او د پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې پراته دي او ګڼ شمېر داسې دي چې هغې خلاف اوس هم ځای په ځای پولیس ورپسې ګرځي لټون ورپسې کوي د سی سی ټی وی فوټیج چې کوم دی ځای په ځای باندې د هغې فوټیج نه مدد اخیستل کیږي د انټیلیجنس والو نه مدد اخیستل کیږي. نو کېدی شي د دې شمېر ډېره زیاته شي دا اوس 1500 خو اوس نه په جیلونو کې پراته دي نیول شوي دي او پراته دي اوس د طریق انصاف چې کوم لیډران دي هغې پسې هم پولیس ګرځي کسان هم ځای په ځای نیسلی کیږي. غټه مسله چې کم دی هغه د عمران خان دا عمران خان نن بیا یو بیان ورکړی دی او بیا دا دغه کړی دی چې سازش روان دی چې په طریق انصاف باندې پابندي ولګولی شي د فوج ته قانون د لاندې بلې بیا نن بیا داسې ویلي چې دغه ژوند ته خطر دی او منصوبه سازش جوړ شوی دی چې د ژوند ختم کړی شي. نو دا رنګې بیانونه چې کم دی نو دې سره بیا اشتعال پیدا کیږي د دې چې کم د پاټۍ د ګوند خلک دي چې کم د پسې دي پشادي نو دې کې اشتعال پیدا کیږي. نو امکانات هر وخت کې د دې خبرې موجود دي چې اوزل بیا مسلې راوچتی شي او بیا دا دوسی خو دې وخت کې چې کم لیډران دي هغه هم پټي صرف سوشل میډیا ته پورې راخارې دي ځکه چې پولیس اور پسې ګرځي نیول کیږي کسان چې کوم ورکران وشي پسې چاپی ول کیږي. نو ما تخکاری چې اوس په دې غوري سوچ پکې چې څومره خلک روباسي نو څنګه به بهر روباسي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر مننه.
قدر من اردن کو دڑیوا ٹی وی خبرونه تقوا گئی نن د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د حکومتي ائتلاف پی ڈی ایم لخوا درنه احتجاجي مظاهره شوه دا دغه مظاهره کې ګنډ شمیر خلکو برخه اخیسته دوی په پوزي تنصیباتو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو لخوا د حملو په سختو ټکو غندنه کړې ده او د دوی خلاف د کاروایي کولو غوښتنه یې هم کړې دي. دغه مظاهرې په حق لبانې ورستي چې کوم معلومات راغله نو هغه دا چې دغه مظاهره سر ته رسیدلې د دې ترڅنګ د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه هم نن ربلل شوې و چې د احتساب بل کال 2023 په موضوع باندې بحث وکړي. یاد دي چې دغه بل سموده وړاندې د پاکستان صدر عارف الوی رد کړي هم وو په دغه باندې د لاسلیک کولو څخه انکار کړي وو. بل خو ته د پاکستان چیف جسټس د سیاسي ګوندونو ترمنځ په انتخاباتو چې کوم خبرې دی هغه امید څرګند کړي چې دغه خبرې به پاتور ورسیږي. د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه موجود دي تفصیل دغه نه اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مو شي
ډیره
مننه شوکه خوشاله مننه. استاد الیاس خان صاحب کلمړه راته د پی ڈی ایم چې کومه مظاهره پاتور ورسیده د دغه تفصیل راکې چې وینا کوونکو په خپل ویناګانو کې کومې داسې غټي خبرې کړې دي او مظاهره د دوی د خوا د ختمېدو اعلان څه وخت شوې
جی اشفاق صاحب دغه مظاهره چې سپریم کورټ مخې ته کما د پی ډی ایم د ائتلافي ګوندونو لخوا نن غرما تقریبا یوه بجه شروع شوې وه، لږه شېبه وړاندې د دې ختمېدو اعلان باقاعده د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وکړو. دې ته وینا کوونکو دغه ویناوه پای کې خاص کر د مسلم لیگ نون مشره مریم نواز، دارنګ پیپلز ګوند مختلف غړو مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند میر افتخار حسین او نورو غړو هم ویناګانې وکړي، او زیاتره دوی هم د سپریم کورټ په مشر قاضي باندې دغه ټکونه وکړل، او د هغوی دغه دوه مخیزه چې کومه پالیسي هغوی د دوی په وینا چې کوم دا سپریم کورټ کې روانه ده چې د یو ګوند لپاره یو قسمه هغوی یو دریځ لري یو سوچ لري، او د نورو ګوندونو لپاره بل رقم دریځ او سوچ لري، په دې باندې د دوی لخوا سختې نیوکې وکړې. او د مریم نواز دغه وینا وه چې ټاکنې به چیف جسټس ته په مخاطب کېدو سره دې دغه وویل چې ټاکنې به په خپل وخت کېږي، ته استعفا ورکړه او کور ته لاړ شه. د دې دغه وینا وه چې که نن پاکستان کې کومې مسلې دي نو که د مونږ سپریم کورټ یا اعلی عدلیې دغه قاضیان سم وي، په دې کې بعضې قاضیانو چې کوم خاص کر درې مارشلاګانې په دې ملک کې راغلي دي، نو هغه د نظرې ضرورت ته لاندې دوی درست ګرځولي دي، او بل لوري ته منتخب وزیر اعظم یو ته پانسي ورکړې ده، بلې نا اهله ګرځولو د عدالت سپکاوي په تور باندې، او بلې په یو عام مقدمه کې په اقامه باندې د ټولو عمر لپاره نا اهله ګرځولې دي. نو دغه سختې نیوکې د مریم نواز لخوا ومشوې، او وروسته بیا د مولانا فضل الرحمن دغه وینا وه په آخره کې چې نن چې کوم د تاریخي اجتماع په یو شارټ نوټس باندې دلته د سپریم کورټ
الیاس خان صاحب په دې وینا کوونکو کې چا دا اونه ویلي چې ګنې د سپریم کورټ یا د عدالتونو لخوا دغه قسمه سزاګانې یا دغه قسمه پریکړې د چا په خوښه باندې شوې وي؟
خاص کر په دې کې خو زیاتره چې کوم دا اوس یو جګړه راغسته شوې ده د دوو ادارو ترمنځ باندې، د پنجاب الیکشن په حواله سره، او هغه نفس د قومي اسمبلی او سپریم کورټ د دوو ادارو په میاس کې دغه جګړه ده. نو زیاتره نیوکه خو باید چې مازی ته هم دوی لاړه چې مازی کې سپریم کورټ څخه رول نه دی لوبولې، خو په موجوده چیف جسټس باندې دغه نیوکې نیخ په نیغ وکېدې چې دا یو خاص ګوند لپاره دی، یو نرم ګوشه لري، او هغه چې کوم دغه نهمه مای باندې کوم د تشدد دغه پیښې وشوې، نو باید چې د ده خلاف یو اکشن سوموټو یا سپن نوټس اخیستی وي، او هغه ته برابر هغه ریلیف یا سهولت د عدالت نه ملاوېږي.
الیاس خان صاحب، د دې پی ډی ایم لخوا وړاندې به په پاوز باندې نیوکه کې د تنقید به کېده چې د عمران خان یا د پی ټی آی حکومت پر اوستو کې د دوی لاس دی، اوس په موجوده وخت کې دوی په خپل خبرو خاموش ښکارېدل که نن هم دوی په خپل ویناګانو کې هغه ادارو ته ګوتې نیولي؟
جنرال غوندې کریټیسزم یا نیوکه خوشي وي،
اشاره ورکړي دي،
شاری ورکړی دی، خو نه خپنیغه دا سه اونلی تل شول چې څنګه به وړاندې دی په استابلیشمنت نیوکه کولې. نن داسې لګېدا چې د اسټابلیشمنت پر ضد دا وخت پی ټی آی ولاړه ده، او د پی ډی ایم چې کوم جماعتونه دي نو هغه سنا سرحده پورې د اسټابلیشمنت پلویتوب طرف ته هغوی مایل ښکاري.
الیاس خان صاحب، نن د احتساب بل کال 2023 باندې هم په ګډ پارلیمان کې بحث کېدو والو یا کې شوی دی، په هغه څه تفصیل لیتاو سره؟
جی بالکل، څنګه تاسو خپل انټرو کې مو دغه بل وړاندې د قومي اسمبلی پاس کړی وو، بیا سینټ هم پاس کړی وو، خو ولس مشر دغه واپس پارلیمان ته رالېږلې وو، او د هغه دغه بیناوا چې دی کې ډېرې نیمګړتیاوې دي، خاص کر په دې د احتساب چې کوم دی دا په دې باندې پوره بحث پکار دی، او د هغې نه وروستو ډېر سمج بوج سره دغه قانون پاس کول پکار دي. د هغې نه وروستو دې لپاره دوی دا ګډه غونډه راغوستې وه د قومي اسمبلی او د سینټ، په هغې کې چې کوم مخالف ګوندونه دي هغوی په دې باندې بیا نیوکې وکړې، او د هغوی دغه دریځ و چې اوس هم په دې قانوني مسوده کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي. نیب یو خود مختاره آزاده اداره پکار ده، او په دې کې زیاتره چې حکومتي غړي دي هغوی باندې چې کوم دغه کیسونه جوړ دي د نیب د هغې ختمولو لپاره دا ټوله قانون سازي دوباره کېږي، او بیا هم دا چې کوم د مخالفو ګوندونو لخوا په دې کې کوم وړاندیزونه وړاندې شو یا هغوی دغه وایي چې دې کې دې ترامیم وکړلی شي، هغه ورسره د قانون وزیر ونه منله، او په دې باندې دوی دغه د دې بحث روان دی، او د دې منظوري به ورکول کېږي.
د پاکستان موجوده سیاسي کړکیچ کې تر ټولو لوی خبره په خیبر پختونخوا او پنجاب کې موقتی حکومتونه د هغي په وخت باندې انتخابات کول چې هغه هسیم د وخت تیر دی، خو دغه تل کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا کوم استفاګانې ورکړل شي، اوس هغه په نوي ورځو کې د انتخاباتو کول غوښتنه د عمومي انتخابونو وړاندې کوي، ځکه چې په جولای کې فکر کوم اسه هم په پاکستان کې ګرده چې کوم ټاکنې دی هغه بکیږي. نو د دغه شخړې په حق لبانې د چیف جسټس چې کوم بیان راغلی دی چې ګینه امکان شته چې د پی ډی ایم او د تحریک انصاف ترمنځ په انتخاباتو باندې خبرې په کامیابی پای ته ورسیږي.
جیش پاک صاحب نن چې کوم خاص کر دغه نیټه خو تیر شوې ده، د 14 مئی خو د دې خلاف الیکشن کمیشن یو ریویو یا نظرسانۍ خاص په سپریم کورټ کې جمع کړی و چې کوم هغه فیصله ورکړې وه. په 14 مئی دې په پنجاب کې ټاکنې وشي او د الیکشن کمیشن د 8 اکتوبر پریکړه یې قلم ګرځولې وه. هغه باندې نن دغه اورونه وه او په هغې کې د مشر قاضي دغه بیناوا که څه هم وړاندې نه الیکشن کمیشن خو دغه وجوهات نور وړاندې کړي او هغوی دا ویلي چې موږ سره حکومت موږ ته پیسې نه دي راکړي یا سیکیورټي ارینجمنټ برابر نه دي، نو ځکه موږ دې ته تیار نه یو. خو نن د الیکشن کمیشن لخوا سپریم کورټ دغه حکم چیلنج شوی دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان دغه ویلي دي چې سپریم کورټ سره د ټاکنو نیټې ورکولو اختیار نو د مشر قاضي دغه ویناوه دې ټولو متعلقه فریقینو ته نوټس یې ولېږلې او ویې ویل چې په دې باندې به موږ بحث کوو او د 16 مئی پورې دغه روانه ځنډولې ده. ورسره دغه ریمارکس هم ورکړي دي چې موجوده وخت کې په ټولنه کې کم د انتشار دی، دا ټول ټولنه ویشد شوې ده، سیاستداران یو بل سره په تکراو کې دي، په جګړو کې دي. ضرورت د دې خبرې دی چې یو ځل بیا اټارنی جنرل ته وایي چې دا مختلف ګوندونه دې په خپلو کې کینی او د دې مسلو د سهل نو باسي کدا سي نه وي، بیا راتلونکي کې ته ټاکنې هم شي، دا ګوندونه به منل ته تیار نه دي.
مننه لیس خان صاحب ساسي. مننه ډیر مننه ساسي، ډیر مننه. قدر من ریدونکو زو اسلام آباد ته د ډیوه خبریال وقار احمد خان هم په دغه د پی ډی ایم چې کومه مظاهره ده په دغه باندې هغی تفصیلی راپور را لګل دی او په دغه مظاهره کې څومره خلکو برخه اخیستې ده، په کوم ځای کې دغه احتجاجي مظاهره شوی او وینا کوونکو څه ویلي دي، نو راځي چې د هغوی په دغه راپور کې توقع شو. زه فکر کوم چې دا وخت
د عدلیه د عمران خان په حق کې فیصلو پر ضد د احتجاج اعلان د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کړو او د حکومت هڅه چې دا احتجاج د ستر محکمې ودانې مخامخ اونشي، خو مولانا فضل الرحمان د حکومت دا غوښتنه نه منلې
چې کوم د عمران خان دا کار وکاو چې جسټس ورته وي چې امي خوشي وي. نو دا بیا چې دا اداره جدا دا وغه اداره جدا دا د کم پیغام د عوام له ورکی، نو منګه د دې پر زور مزمت کول له هم راغلیو چې دا اداري هم زمنګ اداري دي. بیا دا چې کم تاسو کار وکړو نو دا دشمن هم نو کړی او دا د دنیا ته ډیر غلط پیغام تل دی. د دې دی وجنه منګه تاسو ته وی چې خپل چیف جسټس صاحب جناب عطا بندیال صاحب تاسو خپل په فیصلو مې نظر ثانی.
اسلام آباد ریڈ زون چرته چې بارانی سفارتخانو سره سره د پارلیمان دستر محکمې او نور مهم حکومتي ادارو ودانی دي نن یو ځل بیا په مکمل توګه تړل شوی، خو بیا هم مظاهرچان دستر محکمې ودانی مخامخ رسیدلې دي او خپل احتجاج یې پیل کړی دی.
مثال د نور پارټیان د پاره د شپې مراوزی او د پی ډی ایم یا د نور یو عام مسلمان یا یو عام انسان پر رخصت کی مرشي یا یو څه پوښي داغه د پاره اړو بالکل لکاور کوئی به خرچي کی خلګه وکیلان بنی سي بیا به چرته دی له او شرازی.
تر اوسه دا نه دا معلومه دا احتجاج به تر کم وخت پورې روان وي، خو وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلیو چې احتجاج به تر هغه دوام لري تر کومه ستر محکمې موجوده چیف جسټس د خپل څوکۍ نه استعفا نه وی ورکړي.
چې یو مې استم کیږي دا استعفا به موږ د ساحو او بیا به مرزو موږ بالکل دلته سوټه بلیو کارس ګرمي کار صبر برداشت ولا شو د مرکز وکړم بس مو تیار.
د پی ڈی ایم دغه احتجاج په لړ ستر قاضي عمر عطا بندیال د الیکشن کمیشن په پنجاب صوبه کې د ستر عدالت فیصله خواص پترس خپل ریمارکس کې ویلي دي نن وګوره حکومت بے وسه ده او مظاهرچان دروازې ماتوي. دغه شان پارلیمان غونډه کې د ستر قاضي عمر عطا بندیال پر ضد سپریم جوډیشنل کونسل ته ریفرنس لیګلو د لپاره پارلیماني کمیټه نیټه منظوري ورکړې ده. وقار احمد، وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
ہر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
د پښتونخوا صوبې په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګ برید او د پوز په یو قافله باندې د شوې حملې لکبله د اته امنیتي عسکرو په ګډون دولس کسان جوبل شوې دي. د ریوه خبریال عدنان بیټنی څو شپې وړاندې په لوی پښتونخوا خبرونه کې زمونږ همکار نوشروان قلندر ته تفصیل ویلې.
مهربانی نوشروان صاحب، کوم چې د علاقې امنیتی څارواکي دي هغې لخوا ویل کېږي چې نن د پاکستان د پوز باندې یو ځانمرګ برید شوی دی او په دغه پیښه کې د پاکستان د پوز شپږ عسکر چې دي هغه جوبل شوي دي او له دې سره څلور لاروي هم شامل دي. د پوز لخوا دا ویل شوي دي چې دغه چودنه هغه وخت شوې ده کله چې د پوځي سرتیرو یو کنوایي له میلان شاه څخه بهر روانه وه او په ایدک سیمه کې پې چودنه شوې ده. پوز دا تاییدوي چې دغه ځانمرګ برید و او په دې کې د پوز چې دي څلور شپږ عسکر جوبل شوي څلور لاروي هم ژوبل شوي دي او دا په فوري تور نږدې روغتون ته وړل شوي دي او تر دې مهاله دې پېښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. دې سره به زه تاسو دا هم وایي چې یوه بلې چودنې راپورټونه هم مخې ته روان دي او د علاقې پولیس وایي چې دغه چودنه په میرالي علاقه کې په پوځیانو شوې ده او په دې کې دوه عسکر چې د پاکستان د پوځ هغه ژوبل شوي دي چې په هغې کې د یو حالت مرګونه دي. د دې پېښې ذمواري ته کې طالبان پاکستان په غاړه اخیستې خو د علاقې پولیس وایي پولیس دلته تللې دي او دا ټول علاقې په ګیره کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي.
ښه، په ایدک سره سره تاسو وایي چې میرالي کې بل چودنه هم شوې ده، څه وایي کنه؟
جی بالکل، په میرالی کې د بل چودری دی دی وای چې لومړی چې کوم دی هغه ځان مرګ لري دی دا په میرالی علاقہ په ایدک علاقہ کې شوې دي او دویم چې دی دا د پاکستان د پوز په معمول غزمو او په هغه باندې بل چودری شوې دي چې په هغه کې دوه نورې ژوبل چې دی هغه راوخه ته شوې دي. خو تر دې مهاله په دغه پیښو باندې پاکستان پوز په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د علاقې پولیس او ورسره چې کوم امنیتي چارواکي دی هغه دا دواړه پیښې تاییدوي
او ادان بیٹنی په دې ورستو کې رپورټونه را روان دي. پاکستان پوز په خپلم تاییدوي چې په دغه ځای کې د استخباراتی معلومات په بنیاد باندې د ترګرو په ضد عملیات هم روان دي، نو د دغه کو را سره روستي معلومات شریک کړي لاندې غونډه
په دې ورسته کې چې په ملکی کچا یا د پاکستان پارلمان دغه ویلي و چې د وسلوالو پر ضد به عملیات پیلول شي او دا به هدفي عملیات وي. نو ورسره دغه زیاتره چې کوم انټلیجنس بیس اپریشنز دا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي، تیر اونۍ هم د پاکستان پوځ دغه دعوه کړې و چې په سرروغ علاقه کې د وسلوالو په پټن ځایونو باندې بریدونه کړي دي او په دې کې وسلوالو د ګڼې مرغوبلې اړولې دي. تحریک طالبان پاکستان هم دا منلې دي خو دغه لپاره یو بیان مخې ته راغلی او دا ویل دي چې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو چې کوم کورنۍ نور غړي دي چې په هغه کې ضرر هم شامل دي هغه ته هغه هم زیرمن شوي دي. بل طرف ته دغه عملیاتو باوجود هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ناامنۍ پېښې چې دي دوام لري، نه یوازې دا چې دلته هدفي وژنې روانې دي نو ورسره د پاکستان او پوز باندې هم بریدونه ترسره کیږي او تیر اونۍ هم د شمالي وزیرستان په چکم دوسری علاقې دلته په پاکستان پوز باندې یو حمله شوی و او د پاکستان پوز په خپل پکې منري و چې په دغه برید کې د پاکستان د پوز شپږ عسکر چې دي هغه وژل شوی دي او د دې برید ذمہ هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی و.
عدنان بیٹنی، په دې ورستیو کې دغه ځکه جرګې هم شوی دي او دغه جرګو کې څه وخت نه شوی دي امنیت صورتحال پاک لبانې
په داسې حال چې دلته لوړاندې نه پوځي عملیات ترسره شوي او له هغې له امله ځایي خلک چې وو هغه بې کوره شوي. خو چې کله دغه خلک بېرته خپلو علاقو ته تلل نو دغه خلک دغه غوښتنه کوي چې دې سره دغه ژمنه شوې چې دغه علاقه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکه کړل شوې ده. خو په وروستیو کې د پاکستان مطبوعاتو او په حکومتي کچه دغه خبرې کېږي چې په وزیرستان او په نورو علاقو کښې وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات ترسره کوي. نو علاقې خلکو کښې اندېښنې راپارولې دي او تېره ورځ په جنوبي وزیرستان سرروغه سیمه کې د مسعود قبیلې یوه جرګه شوې وه او دغسې دې نه وړاندې په احمدزی وزیر چې کوم دی واړه سبکشه پات کیږي د هغه ایو جرګه شوی او دغه جرګو کې غوښتنه کړې و چې دلته دین وړاندې هم عملیات سره شوی دی خو ته اوس پر دغه عملیاتو کمی ګټې نه دی راوړي او په دې کې عام خلکو ته زیات نقصان اړیدلې دی. دغه غوښتنه هم پر کوله چې دلته حکومتي کچلې سره دغه وادي شوی چې دلته امن پرځای کړی شوی دی او امنیتی ادارې چې دی هغه هم پرځای کړی شوی دی او د تحفظ لپاره موجود دي. نو دغه غوښتنه کوي چې دغه ځای ته وسلوال طالبان د کم ځای نه راغله او څنګه دغه ځای ته راورسېدل او بل دا هم وایي چې دغه علاقې چې اوس په صوبه کې شامل کړی شوی دي نو دلته د چکم په نور هیواد یا په نورو سیمو کې کوم قسم عملیات کیږي یا خلکو لپاره امن پرځای کولی شي نو د دې ځای علاقې خلکو لپاره هم داسې کوټلې ګابونه واخیستل شي چې د علاقې د خلکو سر مال او ځان پکې په تحفظ شي وي.
قدرمن اردوونکو سم راځو د اقتصاد په حق لاندې یو بل راپور پلوته د هیواد کړه کې چې اقتصادي حالات د ډالر په بیا کې بے باوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې اغیز کړي. تجارت وایي چې د انټر بینک او آزاد مارکیټ ترڅنګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ډالر په نرخ کې زیاتواله نه یوازې تجارت متاثر کړي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډالرو د قاچاغ سبب هم ګرځي. د سوداګرو ترمخه کې چیرې د پاکستان او افغانستان په مارکیټ کې د ډالر بیا مستحکم شي نو دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. په دغه باندې پوره تفصیل لري و خبري اله د رضا تاسو د پیښور نه وړاندې کړي.
په پیخور کې سوداګر وایي چې د روپۍ په پرتله د ډالر قیمت سیوا کېدو او د پیخور او کابل ترمنځ د ډالر په نرخ کې زیات فرق لوجي د دوی تجارت اغیزمن کیږي. دی وایي کچري د ډالر بیا مستحکم او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یادې کرنسي په نرخ کې کمواله راشي نو دا به د دواړو غونډې هیوادونو د تاجرانو په ګټه وي.
کله د پاکستان نه خریداري وکړو اکسپورت کوو افغانستان ته نو په ډالر پورې تړلې ده که ډالر په موږ باندې لاندې لاړو خو تاوان وکړو که جیګ لاړو ګټه وکړو. دغسې که افغانستان نه کم اوس موږ واردات کوو پاکستان ته نو په افغاني چې کومه کرنسي ده هغه د ډالر په مقابل کې چې کم دی ډېره مستحکم ده. دې کې اوس موږ ته مشکلات دي چې کم واردات په موږ د افغانستان نه کول نو هغې کې موږ ته ستونزې زیاتې شوي دي. ستونزې مطلب نقصان خطرې او اندېښنې پکې ډېرې زیاتې وي. واپس موږ ته تاجر د غخپلې پیسې نه پوره کوو کلدار لاندې لاړه شي افغانۍ جیګه لاړه شي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه نن د مې په 15 په بینکونو کې د یو ډالر قیمت 2.8 روپۍ دی. د کرنسي کاروبار کوونکي وايي په آزاد مارکیټ کې د ډالر بیا سباندي 2.90 روپو ته رسیدلی. تاجران وایي د انټر بینک او په خلاص مارکیټ کې د ډالر په نرخ کې فرق له امله هم تجارت د زیان سره مخ کیږي.
مونږ دا غزینه خریداري کوو په منرل کې وو په کوئله کې وو په نورو جنسونو کې وو الته نه به یا په افغانۍ خریداري کوم یا په ډالر خریداري کوم. هغه افغانۍ کې جزه خریداري وکم زاغه ته راکړه ورکړه نیمه ورکم نیمه پرېږدم هغه مال زر انتقال کم پاکستان ته. دلته په ما معنی په پاکستانی روپۍ کې ډالر نوټ برخه تللی وي زغه مال راوړم دلته خرڅ کم خو جزا واپس هغه ته افغانۍ پوره کوم یا هغه ته واپس ډالر پوره کوم رسو مې نو ما ته خپلې پیسې نه پوره کوي زما ګټه هم لاړه شي او واپس ز په لکونه روپۍ په یو اسایمنت کې بیا اچوم چې ز خپلې پیسې وسپارم او دوباره نور مال انتقال وکړم.
د رواني میاشتې په نهمه د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروستو د یاد سیاسي ګوند د پلویانو د قهرجنو مظاهرو په مهال د ډالر قیمت د 2.90 روپو نه سیوا شوی وو. سوداګر وایي د افغانستان ترڅنګ د نورو هیوادونو سره هم د ډالر د غیر مستحکم قیمت له وجې کاروبار روستر بلی اغیزمن کیږي.
که یو سړی د چین تجارت کوي هغه چې کوم دی د 2,00,000 مال راوړو هغه په هغې کې $100,000 ورکل $100,000 به لیږي. هغه چې دلته راغلو هغه دا مال دلته خرڅ کو په پاکستانی روپو کې دی چې واپس د چین تاجر ته د خپلې پیسې پوره کوي نو ډالر دلته پاکستانی روپو کې نور اوچت تللی نو د چین کرنسی چې کوم ده ین هغه موچته دلی د خپل پیسې هغه ته نشي پوره کولای.
د تاجرانو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 3.5 ارب ډالرو ته رسیدلی وو، خو په کال 2022 کې دوه اړخیز تجارت 200 میلیون ډالر ریکارډ شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنند، من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه وساتئ.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونې ته نه خپنې غوښته واشنگټن ډی سی نه غواګي. په بلوچستان صوبه کې د پولیو ضد د واکسینو کمپاین په 13 ضلعو کې د نن څخه شروع شوې ده، چې په کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي. د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې له 2 میاشتو ځنډ وروسته د ګوزن یا پولیو ضد کمپین نن د دوشنبه په ورځ پیل شو، چې پرانیسته د صوبې په مرکز کوټه کې د روغتیا ایالتي سکرټري وقا سالم احمد وکړه. شاغلی وکاس ماشومانو ته له څاڅکو ورکولو او د کمپین له پرانیستې وروسته خبری کانفرانس ته وویل. که څه هم په بلوچستان کې په تیرو 2 کلونو کې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی، خو البته په نورو صوبو کې د پولیو مثبت کیسونه رپورټ کېدل د بلوچستان لپاره یو چیلنج دی. په بلوچستان کې اوسنی کمپین په 3 ضلعو کې ترسره کیږي، چې په کې شاوخوا 15,000 ګرځنده ټیمونه برخه اخلي. روغتیایي ټیمونه به د صوبې په ښاري او کلیوالو سیمو کې 2,26,000 ماشومانو د پولیو ضد قطرې ورکوي. لاوی وی ډیوا سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د بیړنیو عملیاتو د دفتر یو سیمشر سید زاید شاوایی چې په بلوچستان کې اوسنۍ کمپین په 2 برخو ویشل شوی. په کوټه کې کمپین د لوبو د سیالیو له امله ځنډول شوی، خو د جون له لومړۍ میاشتې به پیل کیږي.
یہی جو کمپین اب کر رہے ہیں، یہ پچھلا کمپین تھا جو ہم پوسٹ پون کر چکے ہیں، اس کا امپیکٹ
اس نئی کمپین تے رمیاس جنڈول سوئی وو کچھ ہم دا جنڈے دلو منفی اغیز پر وزی، خو البتہ دیر وقت نہ دیتیر سوئی دا کمپین پا تل زیلو کی دی پکوٹا کی کمپین دا نیشنل سیالیو العمل نہ ترسر کی جی چھے پراتلون کی میاس کی بترسر کی جی
اور کوئٹا ڈسٹرکٹ میں چونکہ نیشنل گیمز ہمارے چل رہی ہیں، تو اس کے بعد ہم کوئٹا میں انشاءاللہ 1 جون سے کوئٹا میں بھی کمپین سٹارٹ کریں گے.
دا پاکستان پا تاویا ضلعو کې د پولیو ضد وسنۍ کمپین ترسره کیږي. دا کمپین ځکه مهم دی چې د پاکستان او گاونډي افغانستان چارواکو په یو وخت د پولیو کمپین ترسره کولو پریکړه کړې ده. په نړیواله کچه پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس له پلوه په یو بلاک کې شامل هیوادونه دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، دیبا.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د یوې ماشومې څخه اخستل شوې د وینې په نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوې دي. که څه هم دغه ماشومه په حق رسیدلې ده، خو بیا هم په افغانستان کې دا د دې روان کال لومړۍ پیښه ده. د دغه په حق باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا آشنا ټی وی د څنګ خبريال تاسو ته وړاندې کوي.
په همدې کلی کې د افغانستان په کچا د 2023 کال د پولیو لمړۍ مثبته پیښه ثبت شوې. د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ چیرته چې له وړاندې ساحوي سیمپلونه مثبت شوي وو، او له خلکو سره یې ویرم لوه. نازو چې د پولیو ناروغۍ له امله یې د مرګ خوا وشوه، میاشت پوره کېږي ترې اخیستل شوي ټیسټونه یې مثبت شوي. د هغې نیکه اقبال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل لمسی یې له کړاوه ډکه ناروغي تېره کړه، خې لاس ورمیږې له ورځې بلې ته کمزوري کېدل چې بالاخره یې د تل لپاره یوړه. هغه په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې ژوند خوندي او په دې وژونکي ناروغۍ اخته نه شي.
لاس او دې سټې چې دې کار پرې خوړو ټیس خو وروسته راغی، کنه چې دې چې مخکې پاک ورسېدل نو ټیس راغی، هغه چې دې مطلب دغه دغه وته دی بیماری دغه پکې راغلی او کړه خو به دغه شي بس لکه داسې شی سرګردان اومدي خپل نسل سره به دغه شان به دغه ماشوم منجامي مطلب
د نازو مور وای لوری په ډاکټرانو ګرځولې وا وای هیڅ ډاکټرې په درملنه نه پوهېده. خدا لدی خبرې نه ده خبره چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تل لپاره انسانان فلج کوي او یې ژوند اخلي.
دا یو کال کېږي چې دا مریضه وه، دا هم دلته ډاکټرانو باندې ګرځوله. هغه اخیر چې دلته سړک نه لاړې نو مې نه راځ دي ډاکټر لم چې وویل دا د اخیر کوي. هغه راڅټې لږ داسې تله او راتله. یو کال کېږي چې مریضه وه کنه، خو اوس ډېره مریضه شوه. او دا خپې لاسونه بیا په دې اخیره چې دا ناجوړه شوه، ناسته چې ډېره وکړه خپې لاسونه ورسره نري شولو او دې څټې مې سره کار پرېښود، داسې تله او راتله.
د یادې ولسوالۍ د ځوانانو مسؤول او د واکسینو د پروسې پخوانی کارکوونکي امریکا غږ ته وایي دغه سیمه دومره چټله ده چې په راتلونکي کې ورسره د ورته نورو پیښو د رامنځته کېدو ویر هم لده. دوی وایي عامې روغتیا وزارت او نړیوال دی دلته یو پاک چاپیریال ته کار وکړي او خلکو ته د کور په کور د پولیو ناروغۍ په تړاو عامه پوهاوی ورکړي.
نو په دغه ځای کې تقریبا پیښې شاید نور هم وي، ځکه دغه پیښه مثبت شوې ده. نو د دغې کور محیط یا خوشا ډېر چټل دي، د دې هایجن مراد نه دی. نو په دغه ځای کې هغه چټلې اوبه همدارنګه ډېرانونه موجود دي.
داسې خلک هم پکې شته چې همدا اوس همدا خبره کوي چې موږ واکسین نه کوو. د نه کولو وجه به دغه ټیمونه چې مخکې به سروې کېدل او راتله کور په کور هم پوهاوی کول او ورته به ویل چې دا ګټې لري، نقصان یې دا دی چې نن یې موږ او تاسې ګورو. نو باید هغه ټیمونه بالته فعال شي، ولس په ولس کور په کور دروازه په دروازه وګرځي او پوهاوی وکړي.
اخوا په کابل کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امریکا غږ ته وویل د 2000 کال په پرتله د پولیو په پیښو کې 500% کموالی راغلی او په روان 2023 کال کې د لومړۍ د پولیو پیښه ده چې ثبت کیږي. د هغه په خبره د ټول هیواد لپاره په راتلونکي کې کمپاینونه په پلان کې لري چې د پولیو د ناروغۍ په ورسره محوه او له دې مرګونې ناروغۍ یو پاکه ټولنه به ولرو.
خوشبختانه په هیواد کې د پولیو ناروغۍ واقعیت اوس راکم شوی دی، خو په خوشحالۍ سره مونږ بس خبر ترلاسه کړ چې په ننګرهار کې په بټیکوټ ولسوالۍ کې موږ یو نوی مثبت پیښه لرو چې د 2023 کال لومړنی مثبت پیښه ده. په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو 4 کلن ماشوم ده چې هغه مثبت پیښه ده. زموږ هڅه همدا ده چې د کامیابو کمپاینونو په ترسره کولو سره به د هیواد ټولې سیمې انشاءالله د پولیو ناروغۍ څخه ژغورو او د افغانستان ټولې سیمې د پولیو څخه محفوظ کیږي. اساسي خبره دلته ده چې ولس په دغه برخه کې موږ سره ونډه واخلي، سیمه ایز مسؤلین، مخاور خلک چې هغوی له موږ سره د پولیو د واکسین د کمپاین کې کله چې هغوی زموږ واکسین دوران هلته ورځي باید په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي تر څو عامه پوهاوی رامنځته شي او دلته د پولیو د ناروغۍ څخه زموږ هیوادوال وژغورل شي.
له پولیو سره د مبارزې د نړیوالو ادرسونو سپارښتنې کورنیو ته دادی چې د کمپاین په هره دوره کې خپلو ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین وکړي او د تل لپاره یې ژوند وژغوري.
سنا تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بے ضرر دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورکیانو بچ ساتي.
قدرمن اردوونکو د ریوا ټی وی خبرونه تنې خپلې غو واشنگټن ډی سی نه غواګي. په ترکی کې 13 ورځې نه د اتوار په ورځ باندې صدارتي ټاکنې ترسره شوې چې د ګرد نړۍ پسترګي وي. په دغه باندې د اروپا، روس او د امریکا لخوا نظرونه هم مخې تراغلي دي او دا په داسې حال کې چې یو کاندید هم په دغه ټاکنو کې بریالي شوی نه دی، یعنی د 50% څخه زیات رای نه دی اخیستي. پاته وشته مې باندې چې کوم د دویمه مرحله انتخابات کې دون کې دي د هغه په حق لا د ترکی د انتخاباتو کمیشن ویل دي چې د ترکی څخه بهر میشتو ترکانو لا تر دې وخت پورې خپل رائے نه دی ورکړي او د رائے چې کله ورکړي شي د غشمیره سره ورسی نو په هغه کې هم چې کله د کاندیدانو د 50% څخه زیاتو رائے واخستو کوم شرط ته کده پوره کیږي نو بیا پاتې وشته مې باندې د انتخاباتو ضرورت نشته او که هغه نه پوره کیږي نو بیا به پاتويشتمه مې باندې دغه انتخابات تر سره کیږي. نو پاتويشتمه مې د انتخاباتو د دویمه مرحله په حق لبندې هم کم د سخکارا خبر نشته. د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار محمد علمگیر په دغه وړاندې کوي.
د ترکی صدارتي انتخاباتو په نتیجه کې یو هم کاندید په کار 50% وټونه لاندې ترلاسه کړی او اندازه دا چې انتخابات دویم پړاو ته وړي. خو د ترکی الیکشن بورډ وایي د انتخاباتو دویم پړاو ته د وړېدو خبره د وخت نه وړاندې ده، ځکه چې د هیواد نه بهر 3.4 میلیون د ووټ لایق ترکان ووټونه لاندې شمارل شوي. دا ګل په سحر د امریکا صدر جو بایدن د ترکی انتخاباتو په اړه د یو سوال په جواب کې وویل، هیله لري چې د انتخاباتو نتایج براشي او بریالي کاندید برامه خامخ شي. د صدر بایدن په وینا دغه منطقه وړاندې څخه نقلاره ده او په کار نه ده چې بل کوم مسله ورته راپېښ شي. د ترکی انتخاباتو نړیوال خبرګون هم راپارولې دي او د روس یو ټي وي سره خبرو کې د روس صدر ولادمیر پوتین ویان دیمیتری پسکاو ویلي، مونږ د ترکی انتخاباتو تر ډیر د نږدې نه کتنه کوو، مونږ به د ترک ولس هرې فیصلې احترام کوو او کوچا هم وګټله، نو مونږ هیله لرو چې د روس او د ترکی همکاري به نور قوي او فراخ شي. پانکرا کې خپل مرستيالانو ته تقریر کې ترک صدر رجب طیب اردوغان وویل هغه ډومبه پړاو غټل شي، خو کو انتخابات دویم پړاو ته وړیدل نو هغه بعد اولس درای احترام کوي.
کزمون کام د انتخاباتو دویم پړاو په حق کې دي نو زمون په رضا ده، که څه هم مونږ کاني یو چې دا پړاو مونږ د 50% اوټونو سره غټل شو.
د صدر اردوغان سیال کمال کالج دارولو په دویم پړاو کې خپل غټي په اړه خوشبيني سرګند کړی ده.
geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan
beklerdi de ama netice hay ki Erdoğan da ulus da itimat rai ne de ترلاسه کړی د کوم چې تموا 50% نه زیات ulus د بدلون خواهش لري. اهمدا حقیقت ده چې AK پارټي وټونه د الله سور کړی دي. راتلونکي 15 ورځو کې به خپل خلکو سره مونږ په ترکی کې د حقوق قانون او انصاف لپاره هر قسم مبارزه وکړو. زمون خلک دې ډاډه اوسي چې ګټه به زمونږ وي او مونږ به ترکی ته ولسی واک بیا راوړو.
یو کم اویا کلن ترک صدر رجب اردوغان کم چې د تیر 40 کالو راهیسې په واک کې دی، د انتخاباتو کې د اندازو نه ښه کارکردګي ښودلې ده. د ترکی انادولو خبري ایجنسۍ تر مخه د 6.9% ووټونو شمارلو سره صدر اردوغان یو کم 50.4% ووټونه ترلاسه کړي دي او د هغه سیال خاغلی کولډاروولو 4.6% رایو سره په دویم نمبر دی. دوانه مشران د انتخابات د ترکی راتلونکو لپاره ډیر مهم غني. د ای پی خبري ادارې تر مخه 40 میلیونه ترکان چې پکې ډیر خارج هیواد کې جون کوي د ووټ حق لري او د کې 98% ترکانو ووټ اچولې دي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ترکی کې دغه انتخابات په داسې حال کېږي چې د کال 2003 نه را پدې خو د ترکی موجوده صدر رجب طیب اردوغان د وزیر اعظم او بیا د صدر په څوکۍ تر 40 کالو پورې پاتې شوی دی او په لومړي وار باندې په ترکی کې د نوموړي په مخ باندې یا د نوموړي مخې ته د شپږو سیاسي ګوندونو شریک کاندید چې کم یو روشن فکره کاندید ګڼل کی کمال کلیچ دارولو هغه د مقابلې سره اوتل دی او په دغه ټاکنو کې سنچ تاسو وړاندې د محمد علمگیر څخه واوریدل چې 50% رایو څخه زیاتې چا هم رای نه دی اخیستلی. نو دغه انتخابات څومره مهمه دي او کدرې کې د ترکی موجوده صدر کامیابیږي او یا بل چې کوم کاندید دی کمال کلیچ دارولو کچرته هغه کامیابی تر لاسه کین نو دا به د پاکستان سره د دوی یعنی د ترکی په اړیکو باندې کوم اغیز ولري او کنه. دغه پښتون لپاره زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب د وخت مو سره ملګری دی، دغه نه تفصیل اخلو. پیر زبر شاه صاحب ستړي مشي
په خیر علي
مننه ستاسي. پیر صاحب ترکی کې د دغه انتخابات د ترکی لپاره خپل د نړۍ لپاره او بیا بل خصوص د پاکستان سره به دغه هیواد په اړیکو باندې کم اغیز ولري؟
رځي خامو خبر دا اغیز لري ک فرض کا او ته اردوغان وګټل نو حالات بدللی او ک فرض کا غو بللا نو بیا هم د پاکستان سره چکم تعلق دی هغه ډیر اغیز مند کیږي ولې چې کتا سو ګوري نو اردوغان د پاکستان سره ډیر نږدې دی او هغه چکم پارټي دا د پاکستان کې چکم جماعت اسلامي پارټي دا د یو بل سره نظریاتي ډیر ترون لري او ورسره ستاسو په پاکستان کې نور هوادونه کې هم دوی دي خو بار پاکستان کې دنه کتا سو وګوري په 2014 کې چې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي متي الرحمن نظامی چې کله پانسي کولو نو اردوغان ورته ویلي وو بنگلاديش تاسو مکه وای دا مو پانسي کوي هغه کاسو چې سرته هغه به دا بنگالیان په خلاف یو ګروپ جوړ کړو چې پاکستان به سپورټ کولو نو هغه نه پس بیا سفیر راغوخته او د بنگلاديش والا چې کله دوی سزا ورکړه هغه تا نو یو خو دا افیلیشن شته بیا کتا سو ګوري اوس دا یو دوه کال نه په جنرل اسمبلی کې دلته په متحده قانونو چې کده یو ان جنرل اسمبلی کې د کشمیر ایشو د را پاروي لګیا دی اردوغان او د ندا سرکاري چې پاکستان ورسره مرسته ده او پاکستان او ترکی په د کشمیر په ایشو باندې چې اوس پورې په دوان داسې په کې انټرست نه لرلو خو اوس ورته نږدې شوی دی نو دا ټول بیا پاکستان کې دنه وګورو نو هلته هم جماعت اسلامي چې کوم کارکنان دي کوم مشران دي لکه اوس چې کوم امیر دی سراج الحق هغه د ترکی سفیر سره ملاوېدل او اوس هغه کوي خو بهر تعلق دې ډېر نظریاتیم دې ډېر زور دی او کاردوان پاتې شونو دا تعلق نور هم زیاتېږي او که فرض کا دې نشو نو بیا به هغه سیکولر پارټي چې کوم فرض کا حکومت کې راشي نو دا تعلق به ما په خیال بالکل ختم شو ولې چې جماعت اسلامي ځان لا او اردوغان ځان لا یو سوچ لري او بل پارټي چې کوم دا مختلف سوچ والا خلک دي
پیر صاحب د طیب اردوغان چې کومه پارټي دا پاغي کې هم د طریق انصاف او دغي د پاکستان د نن طریق انصاف هغه طریق انصاف ته دم طریق انصاف دی د دې خپلو کې چې کوم نظریه ده د ملکی سیاست په اړه باندې په هغه کې کم یو شانوال شته او کنه بلدا چې د ترکی د نن کدغه روشن فکره چې کوم د شپږو سیاسي ګوندونو ائتلاف ته د هغه حکومت راځي نو هغه به ستاسو په خیال باندې څومره د یا په څه شکل کې د پاکستان سره په اړیکو باندې د هغه اثر پریوزی یا باغیزمند کیږي
ځې دا کوم د اردوغان پارټي چې کوم دا غم چې اول اردوغان کړه دا پارټي وا کړه اردوغان چې کوم ناره وي کوم خبره وي هغه د ازادي وي د فریډم وي د ایکوالټي وي د انډیویډوال چې لکه انساني چې کوم ازادي دا غو باندې وي خو د مکه بیا اردوغان په خپل هغه باندې ودانې وکي کېږي چې د فریډم اف ایکسپریشن د اظهار ازادي باندې د قانونو لګولې دي نور بشري حقوقو په پامل کې ملوث نه دا هغه پکیږي نو مته په پاکستان عمران خان سره امانت خیال چې دوی داسې اړیکې شته یو بل سره هیڅ تعلق نشته نمونه به یو ځکه دی شي خو ناره یو قسم یو عمده کشان دي دوی هم دلته انصاف واړي او اوس خو دوی ازادي واړي د عمران خان د پارټي والا او بل طرف ته کو ګورو نو کدا بل پارټي راشي نو الته هم اوس کو ګورو په ترکی کې دننه چې کوم طیب اردوغان دی هغه په دابل پارټي دا تور لګی چې دوی خو گمراه شوی دی بیرار شوی دی لکه دا ال جی بی ټی رائټس چې کوم خبره هغه بل سکولر پارټي والا کوي نو اردوغان اوس په نیوکه کوي لګیا دی په غوي باندې خو الته هم اصلي چې کوم حالات دی هغه معاشي حالات دی په اردوغان باندې هغه ډیر زیات هغه فشار او الته تاسو ته یاد زلزلہ راغلی و هغه خلک چې کوم هغه ډیر ونه خوشاله نو خو بهرحال پاکستان سره که فرض کا سیکولر حکومت سیکولر پارٹی والا حکومت راغی د اردوغان چې کوم مخالف دی نو دا تعلق به ما په خیال داسې خوندور او داسې نږدې کېدی نشي ولی چې پاکستان کې کوم نن سبا حالات دي کوم حکومتونه دي او کوم یو قسم ماحول جوړ دی هغه کې ما نه دی خیال چې پاکستانی او خلک یا پاکستانی حکومت به اردوغان سره داسې ترکی سره داسې تعلق وساتي لکه چې څنګه اردوغان په ټایم کې دی او اردوغان په ټایم کې مونږ وینو هغه هم ترکیم کوشش کوي چې خپل اثر زیات کی خپل مسلم دنیا کے خپل اثر لکه پاکستان کے تاسو ګوره ڈرامے کتلے کی گی پاکستان کے اثر اور نور چکم ٹرکش پروڈکٹس دی هغه خرسی گی نو دا یو ترکی هغه غټ گیم هم دی خو بار پاکستان سره جماعت اسلامی او داسې په وجه نه تعلق ډیر زیات دی او کت اردوغان لاړو نو دا تعلق به ما په خیال بالکل ختم شي
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
قدرمن اردن کو سم ساسو پام رگزو دو ایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی پدی برخه کې افغانستان پلوتا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې کړې دي دا په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ باندې د افغانستان سفر د قطری چارواکو لخوا شوی او د طالبانو له رئیس سر الوزرا مولوی محمد حسن اخون سره یې لیدہ کا تکڑی په دغه باندې د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريال سمي الله جلال زی راپور تاسو ته وړاندې کوم
افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنی چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تر سفر وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل قطري سیال سره په ټلیفون خبرې کړې دي د دوه دوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره څرګنده کړي چې په دې خبرو کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوی دی که څه هم په اعلامیو کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکارۍ مننه کړې ده د قطر د صدر اعظم په مشرۍ او پلاوی د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره وکتل د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټوټر باندې لیکلی چې آل ثانی او د قطر د استخباراتو مشر له طالب پلاوی سره د یاد هیواد لا زیاتو همکاري په اړه خبرې کړې دي د چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو لویدیز د تعامل په ټینګه کې د قطر رول مهم بولی
دا جواته دا په دې سره پټور نه سوسې قطر په دې ورسته یو کې حالات د افغانستان برخلیک ټاکلې رول لوبوي هم د طالبانو دفتر الته او وسمسته او د سولې پروګرام د ټول نړۍ لخوا نه د خپل مدیریت ک او په زمن کې قطر له غربي هوادونو سره ناتو سره هم نږدې اړیکې لري
قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړیکې پالي همداشان قطر د رواني میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربه او د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي په نوښت په دغه جوړ شوي کانفرنس کې چې د افغانستان لپاره د شلو څخه د زیاتو هیوادونو ځانګړي استازو ګډون کړی وو د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو پر لپسې محدودیتونه وغندل شول بلخوا ANI خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې د سیمې د هیوادونو لمړیتوب په افغانستان کې د همشمول رهبری رامسته کول دي د غرسنۍ د کابلوف له قوله زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه روسیه چین ایران پاکستان هند او د مرکزی اسیا هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې لمړیتوب باید د همشمول رهبری رامسته کول وي او د دې ډول جوړښت رامسته کول به د میرمنو د حقونو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواري دول عمل شي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته پر میرمنو سخت قیودات لګولي او دغه محدودیتونه د دې عمل شي چې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې رسونې لړۍ له خند او ځنډ سره مخ شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشره شاویلی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمای نفوس له لوګي سره مخ دی.
تر اوسه هم د ناهیلې وریزه خوره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل کابو شل میلیونه کسان کافي څه نه لري او هر ورځ په لوګي ویدیږي. څلور میلیونه مایندې او ماشومان د شدید خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي، اصلا د مرګ له خطر سره مخ دي.
طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولې، خو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسونې بهیر ته د خزینه کارکونکو په ستنېدو د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې د اداره له افغانستان څخه د وتلو هوډ نه لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبه لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د جرمنی چانسلر د اوکراین سره د پوزی سازو سامان د مرستو کولو اعلان کړی دی چې د دغه بیا تر 3 میلیارډ رسیږي. دا په داسې حال کې چې روس د اوکراین په یو شمیر برخو کې تازه بریدونه کړی دی. د وایس اف امریکا راپور په دغه تاسو ته زموږ همکارا محوج جلیل وړاندې کوي.
د اوکرين په ترنوپل ښار کې د خالی یا شنبه په شپه روسو له هغه اورولګېدو چې روس پر بمونو وشتل. دا برید د اضافي او جدید وسلو ورتیا او لپاره د اوکرين وضعیت په ګوته کوي. د جرمني لخوا د اونې په پای کې جواب ویل شوی. د جرمني چانسلر اولاف شولز د یک شنبه په ورځ په برلن کې د اوکرين د صدر ولادمیر زيلنسکي د جګړې روسو جرمني ته لومړي سفر په ترڅ کې د پوزي اجازهونو سره هرکلی وکړو. دا هم درسته لاغي کېږي جرمني د شنبه په ورځ د پوزي مرستو یو نوی پیکیج اعلان کړو چې تر اوسه د ټولو پخوانیو مرستو سره سمون لري. د جرمني حکومت د الوتکو ضد سیستمونه، ګوله بارود او د لپ ټینکونو په شمول د نږدې 3 ملیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړي. خاغلی شولز په برلین کې په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي چې جرمني به تر هغه وخت د اوکرين ملاتړ وکړي تر څو چې ورته اجازه وي.
Wir sehen all die schrecklichen Berichte und deswegen ist klar.
هغه کسان چې د دې وحشتناک جګړې زموږ دي، ام باید حساب کتاب ورسره وشي. د نړۍ هیڅ هواد نشي کولای په بل هواد برید وکړي. هیڅوک نشي کولای ماشومان ووجني، لوټ یې کړي یا اغوا کړي. له همدې امله موږ له خپل شریکانو سره کار کوو چې د روس سره احتساب وشي.
خدا د روس صدر ولادمیر پوتین وو چې د دې اونې په پیل کې د نازی جرمني د ماتې په یاد د خپل هواد د بریا د ورځې په مراسمو کې یو بدل حقیقت وګرځاو. پوتین د لویدیز نړیوال اشرافو باندې نیوکه وکړه چې د هغه په وینا ټولنه تقسیموي، خونړې شخړې او بغاوتونه هڅوي او د کورنیو دودیز اقدار لمینځ وړي چې خلک انسانان جوړوي. او بیا هم یوازې څو ورځې وروسته دا د پوتین ځواکونه وو چې شخصي کورونه او اپارټمنټ بلاکونه یې ویجاړ کړل. بیرته په برلین کې شولز او زيلنسکي اچینتا البتنه وکړه چېرته چې زيلنسکي د اروپا د یووالي لپاره د ویاړ وړ چارمین جایزه ترلاسه کړه.
محوش شلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پاتې سیږي. دا ونه درکو چې د ډیوا ټی وی یو شمیر پروګرامونه، خبرونه، خبرونه او په ویب پاڼه باندې تازه خبرونه ستاسو لپاره د ډیوا همکاران وخت په وخت باندې تازه کوي او دغه تازه معلومات ستاسو لپاره سلی دي ساته. د ډیوا په ویب پاڼه voadiva.com باندې راته دا معلومات تاسو د دیوا چې کوم د رسنیو ټولنیز رسنیو چې کمی به پانی دي لکه انستګرام یوټیوب او فیسبوک او ټوئیټر هغه باندې هم د معلوماتو تاسو لپاره غوښتي نشر کوي او تاسو کولی شئ د چلی رساته هر وخت تاسو دغه معلومات تخپل رسېو کې دغه معلوماتو نزان خبر وساتي په دغه معلوماتو کې د نړۍ د سیمې او د ملکی اقتصاد سیاست د زکرو په حواله سره په هر موضوع باندې تاسو لپاره دغه کې خبرونه راپورونه مرکې ته کیږي زه سره د خپل همکارانو د دې خبرونه څخه تاسو نو اخلم اجازه خوش پولري نه لا فهمه